صدایت. اکنون با رضوان مراد باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي چې د سولې په پروسه کې زیات خنډونه لري شوي خو اوس دواړه خواوې باید خپل رښتینولي څرګند کړي. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندو کسانو شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله والې په سر کې. نجیب زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې واورې. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د کوچیانو د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو او اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیې مذاکره کوونکي د می په 12مه په اتریش کې بیا خبرې پیلوي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. د چارواکو په وینا په دغه نښتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي خو افغان ځواکونه او ملکیان هم په تلفاتو کې شامل دي. ازادي راډیو ته د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ویل ملکي تلفات درې کسه دي. د پولیسو یو کس شهید او دوه ټپیان سوي او د دښمن څلور کسه په اوبو کې ډوب سول، اته زخمي سول او د 14 جسدونه د جنگ په میدان کې پات سول. بلخوا قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبان ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې هغوی تر ډیر زیات افغان سرتیر وژلي دي خو افغان چارواکي دغه ادعا نه مني. پرونده کوچانو د خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی وو. د ولسمشر د فرمان لمخې دغه کمیسیون باید په دې میاشت کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو د ځای خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغه ستونزو ته د حل لارې ولټوي. د غونډې پر مهال چې په ولسمشرې ماڼۍ ارګ کې ترسره سوه، ولسمشر ویل دا مسأله د کوچانو هزارګانو مسأله نه ده، دا یو سراسری افغانی مسئله ده او سراسری افغانی حل غواړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډیر مصیبتونه لیدلي خو افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټي ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي. د دې کمیسیون مشري به د حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبری لخوا کیږي. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو 40 ټپیان دي. په همدې حال کې 14 ځای پر ځای سوي، ماینونه هم خونسه سوي دي. د 215 قلی اردو قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوالو مخالفینو د لمانځه وړلو په مقصد په زابل، کندهار، اوروزګان او دایکندي ولایتونو کې د 215 اتل قلی اردو محاربوي عملیات مخ پر وړاندې روان دي. د اعلامیې له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې محاربوي عملیاتو پترس کې د ملي اردو د منسوبینو او امنیتي ځواکونو لخوا په دغو عملیاتو کې یو شمیر کلی له وسلوالو څخه تصفیه سوي او عملیات اوس هم دوام لري. اعلامیه زیاتوي چې د شاجوی ولسوالۍ په سرخکان او ابراهیم خیل کلی کې د عملیاتو پترس کې د 215 قلی اردو قمندانۍ د ځکنی او هوایي حملو په پایله کې د 500 طالبانو په ګډون د ګوجی په نامه مشهور قمندان د ډلې شپږ نور مشران او 13 پاکستانیان هم وژل سوي وه. دا وه تر دې دمه د افغانستان مهم کورني خبرونه. تر یو لنډ دمې وروسته بهرني خبرونه واوري. هم بهرنی خبرونه. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودول په مقصد د می په 12مه په اتریش کې خبرې پیلوي. په دغه مذاکراتو کې بل پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپایي اتحادیه د سیاسي شعبې مدیر هیلګا شمیت او د ایران مذاکره کوونکي عباس عراقچی او مجید تختروانچی د می په 12مه په ویانا کې سره وویني. 15 جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی د می په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي. دواړه لوري غواړي تر خپلې ټاکلې مودې پورې چې د جون 1 د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقې ته ورسیږي. امریکا د اسلامي دولت سخت دریدلې د تلورو لوړپور مشانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام لري د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې به 1 میلیون ډالر او د هر یو ابو محمد العدناني او تلخان باتی راشویلی په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 15 میلیون ډالر او د طارق بند تهار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د 3 میلیون ډالر پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو د وزارت په وینا قدولی د اسلام د دولت دلی یو افسر دی چې په عراق کې ال قاعده سره یو ځای سوی دی. عدنانی د اسلامي دولت سخت دریځ دلی رسمي ویاندی. باتی راشویلی د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن تهار د دې دلی له خوا د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحدي سیمه مشر دی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان پاچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داس حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباریو په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې سوي دي. اولان لومړنی لویدیځ ځوان مشر دی چې د خلیج د همکاري د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. دوی ویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې د غواړي خپل ژمنه څرګند کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات برخه اخلي. له عمان پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز صنعا کې د شیعه حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسې کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د بشری حقوقو یو مخکښ مدافع په ایران کې نیول شوی دی. د بشری حقوقو د مدافعینو د مرکز مرستیاله مشره نرګس محمدی د هغې د خوند په وینا په تهران کې پرون په خپل کور کې ونیول شوی. د ازادي رادیو له مرکزی څنګ سره له پاریسه د میرمن محمدی خوند تقی رحمانی پر ټلیفون ویل چې پرون سهار پولیس د هغې کور ته د نیولو له حکم سره یو ځای اورغلی و. د ایران د اپوزیسیون ویبپاڼې کلمې لیکلي چې نیونکو میرمن محمدی ته ویلي چې دا زندان ته بیایي. څرګندنه ده چې د هغې نیول د هغې له پخوانی قضیه سره اړوند دي که دا ورباندې کوم نوی تور دی. میرمن محمدی په 2010 او 2012 میلادي کلونو کې هم نیول سوې وه او په شپږ کاله بند محکومه سوې وه. هغې څو میاشتې په زندان کې تیرې کړې خو وروسته د روغتیایي ستونزو له کبله پر ضمانت خوشې سوه. میرمن محمدی د بشري حقونو په برخه کې د خپلو کارونو اړوند محکومه سوې وه. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې د سولې په پروسه کې مهم خنډونه له منځه تللي او دواړه خواوې اوس باید خپله رښتینولي ثابته کړي.
دا باید په عمل کې سره وښیو چې په رښتیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر له لارې کولای شو چې یوځی ته ورسوو.
د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندل شو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله وال دي. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په پکتیا ولایت کې د زرمت په ولسوالۍ کې وسلوالو د نجونو 15 ښوونځي تړلې دي.
زرمت کې همدغه مسایل دي. یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې موږ سره د مشوره راکړي.
ازادي او اوریدونکو یونس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلای شئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په واضح ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت وایي په قطر کې د سولې په اړه جوړ شوې وروستۍ غونډې رسمی نه وي. د ملي امن سلاکار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نشي کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو او طالب استازو په قطر کې دوه ورځنۍ خبرې چې افغان مقامات غیر رسمي ګڼي ترسره کړي دي. د افغان مقامات په وینا نجیر الدین کې به داسې نورې غونډې هم جوړ شي. د ځینو رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې راتلونکې غونډه په متحده عربي اماراتو کې و. داسې رپورټونه هم شته چې افغان چارواکو او طالب استازو په دې خبرو کې موافقه کړې چې په قطر کې به د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د طالبانو پخوانی دفتر بیا پرانستل کېږي. خو په همدې حال کې بیا د سولې علي شورا ټینګار کوي چې د سولې لپاره روانې خورې ورې هلې ځلې باید په منظم ډول پر مخ لاړ شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمینه برابر شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم سانگزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په قطر کې شوې خبرې غیر رسمي وي او یو آزاد بحث په توګه ترسره شوي. نوموړي په هیواد کې د بهرنیو جنګیالیو د مخ په زیاتېدونکو شمېر ته په اشاره په دې ټینګار وکړ چې د سولې هڅې باید ګړندې شي. له ښاغلي سانگزی سره دا مرکه زموږ همکار حمید مومن کړی ده.
ستانگزی صاحب محترم مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسیو پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایاست چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی. مثبت ګام د دې لپاره ده چې افغانان په دې کې سره راټول شوي، ګرچې د افغانان په هر خوا پورې ارتباط درلود که په د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت و. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث و چې هر چا اغه خپل دیدګاه خپل نظر چې په افغانستان کې څنګه د وسنی نورین ته د پایتخت کې کوتلې سي په دې باندې بحثونه وسولو او دا بحثونه آزاد دی. افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی وو.
ستنګز سبا آیا داسې سپریکړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکي خبره به کله او په کوم ځای کې کیږي؟
بحثونه به ډیر وسی، ناست مخکې هم سوي دي، آینده کې به موسی، نور به موسی، ولی اساسي خبره داده سي موږ دا تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو سید افغانستان خلق پوسی سید افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي. دا داسې نه سي کې د لسی د مسولیت یو طرف احساس کی، دا مسولیت که څوک د افغانانو په نمایندګي د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګنې لپاره زحمت باسو، قربانی ورکو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وخیو. سپرختیا سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سم اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سو سه یوجی ته ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سه افغانان سره کینی اما پر رسمی توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی او ټول هغه مسائل سه هغه د پغه کې اختلاف وجود لري، د نظریات او لریوال وجود لري، نو پغه باندې بحث سره وسی.
استانګز سب که هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث او خوله د غونډې وروسته چې کوم ریپورټونه خبره شوه په هغه کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په رسمي دفتر موافقه شوه. د ریپورټونو په څیر ډول ګورئ
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خونه خبره نه ده. دا ډیر په خوا د اصول عالی شورا لغه اول د غولي وړاندیزونه تاسو په زوس سندونه درو خو هم سیمه رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړی وو چې باید یو آدرس موجود وي چې دغه آدرس په استفاده سره دوی کولای شي سیالتر لارسی کینی خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم چې په دې کې دا مسله حل شوی مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپل هم په جریان کې دغه کسان چې د سیاسي کمیسیون دی ټول په دوحه کې موجود دي کنه دي دوی له ټولو خلکو سره لیدل او کتل شي کنه سي دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړ او هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی چې دا دفتر څنګه نوي څنګه وي ما خبر پدې کې داسې دوی ادرس لري همالته موجود دي سیاسي کمیزون همالته موجود ده هغه کسان سره تبادله وسول هغه کسان سره ګوانتانامو نه هغه سره تبادله سو هغه دوی همالته موجود دي
ستنګز صاحب کدا وایس چې اوس مهال کوم اساسي خندونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خندونه سی هغه ټول برطرف شوی دي په اولی هغه کې داسې د مسله دی ادرس وسې دوی سفرونه نسو کولای تعزیرات دوی د تعقیب لاندې وو دوی نسو کولای سي هر چیرته هغه وسی دا یو خند دوام هم ده خند دا وسی د فکر کې دسه د خارجان او د افغانستان د خارجي قوه موجودیت سدلت په ډیر قوت سره وو عملیاتونه امیر شکیدل او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریات په مابین کې اختلاف د برداشتونه وجود درلود او یا په بل عبارت د پالیسۍ په مابین کې اختلافات وجود درلود یا د فکر کې دسه آیا د جنگ لاره دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې لاره حل کېدلی سي اما نن ورځ دسه حالت راغلی د افغانستان حکومت خپل ابتکار په لاس کې لري هغه مسایل سي مطرحي په پوره صلاحيت مطرحي اوس په دې برخه کې دا خند وجود نه لري بل خبره دا و چې طالبان همیشه به ویل سي یو محلويش وجود نه لري چې خارجي قوه وي آیا وزي که نه وزي دا خبره نه تنها هغه د یو وعده ده بلکې یو عملی قام ده اتیا فیصد نوی فیصد د دې قوه وتلې دي شرایط تغییر کړي در دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړ کېږي متاسفانه دلته د موږ عسكر پولیس ملي اردو دوی قربانی ورکوي ملکی خلک قربانی ورکوي ای خوتنه هم بالاخره افغانان دسی هغه کېږي خو یو بل بدبختی هم په کې را اضافه شوی دی هغه داده سه ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبان پولیس کې نور هم زیاتېږي او دا هغه خطر د خپل د طالبان لپاره هم یو جدي خطر دی هغه دوی به هم بالاخره دی یو انزوا او یو واقع تاثیر بوزي او هغه اعمال سه مخصوصا متاسفانه په دی اخر کې سرته ورسیدل دا په هیڅ وجه قابل دی توجیه نه دی
سو فکر کوي چې د بهرنیو جنگالیو موجودیت په افغانستان کې د سولې هڅې څومره زیانمنول شي
نه تنها زیانمن به کوي بلکې طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې وایي چې دادی مؤثران دي او دا په یو نامو د اختلاف څنګه رامنځته کی یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې نه پويګم په یو هغه کې یا داسې مثلا په جنگ په میدان کې هرڅه کیږي اما مسخه کول خو څوک نه کوي دا هغه شیان دي چې د خارجي جنگیالو یو موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتېږي او د دې زمينه مسایدیږي چې د بهرنیو لاسونو په دې مسایلو کې لا هم زیات شي او افغانستان یو بل مرحله د نورین ته بوزي
نو تاسو د بهرنیو جنگلیو په موجودیت کې د سولې د هڅو راتلونکي څه ډول ارزوي آیا کوم نتیجه به ورکړي
زه وایم چې د سولې هڅې باید ګړندۍ کړي د دې لپاره چې دا فرصت ده فرصت دې لپاره ده چې افغانان خپل مابین کې سره یو تفاهم ته ورسیږي هیڅ ضرورت نه لري نه بهرنۍ جنگلې ته نه بهرنۍ قوتو ته چې په افغانستان کې وجود ولري دا خو په نتیجه دی غو عملیاتو چې په هغه کې شمالي وزیرستان کې وسوله د جنگلی ټولو غجن به جای وسوله اوس د مثال په توګه مثلا د بدخشان د وردوج په درک قضا خو ازبکان او د چچن او د نورو خلکو له فامیلو سره راغلي دال کوم چې راغلي دي او د څه لپاره راغلي دي او بیا ولې جنگ کوي په دې کې اول د دې لپاره زمينه برابرېږي یعنی خبره دا ده چې کوم غواړو چې مشکل حل کو مشکل باید وړه خو حل
کړه د بهرنیو جنگلو موجودیت یوې خواته پرېږدو دا هم ویل کېږي چې ټول طالبان د سولې پاړه یو ډول نظر نه لري او ځنې ډلې مخالف دي تاسو په نظر د خپل یا واستونځ نه ده
زه هر څه درته وکم چې ټول خلک غیر ممکن دي چې ټول خلک په یو نظر کې اما زه په دې یقین لرم چې یو سیاسي قوي اراده د طالبانو په مشرتابه کې رامنځته سي د سولې لپاره دا وړکی او کوچنی محلي مشکلات دا پکې حل کېدلی سي دوه خبره دا ده چې طالبان هم باید په دې خبره ته متوجه سي چې نن به ملمانې سبب بیا الته د حاکمیت دعوی کوي او کرا کرا دا حاکمیت دعوی کوي او هغه کسان چې په محل کې دي او غوته وایي چې تاسو قرار کې نه جنگ مکو یا تاسو قرار کې نه دادی تاسو هغه نه ده سید از فقر غربت بیچارگی په افغانستان کېسته او د فقر او بیچارگی هغه د سیدوی سره د خارجي جنگیالانو سره پیسې او امکانات زیاتی هغه محلي جایو کې سیدوی جایونه سره نیولې دي د خپل امکانات په زور باندې الته یو څو هغه کوي اما دا خبره ډیره واضح ده چې ک طالب ده ک غیر طالب ده ک قومي مشر ده ک د افغانستان هر وګړی ده د بیرونی هغه سره ډیر وخت سره گزاره نسی کولای افغانان خپل کلتور لري خپل ترتیب لري په هر محل د افغانستان خپل قومي او سیاسي جوړښت لري نو هیله داده چې موږ خپل لاس خپل کورونه بیرته ځتی خراب نه کړو.
د سولې د هڅو لپاره د پاکستان همکاري زیاته مهمه بلل کیږي. که څه هم پخوانی حکومت زیاتې هڅې وکړي سو د پاکستان همکاري راجل بکړي، خو له دې کار مایوسه شو. نوې ولسمشر اشرف غنی هم پراخې هڅې پیل کړي سو د پاکستان همکاري راجل بکړي په دې پروسه کې، او په سر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ راشه درشه هم زیاته شوه. کدا وایس چې اوس مهال د پاکستان د همکاریو کچه په کوم ځای کې ده؟
تاسو به اورېدلی سي جنرال مات جمهور رئیس ډېر په وضعیت ټوکې سره وویل سي د موږ همکاري له پاکستان سره په اصولو باندې ولاړه ده. دا اصول دا دي سي موږ د یو ښې سیاسي رابطې غوښتونکي یو، او د دې غوښتونکي سي ثبات په دواړو هیوادو کې راسي، او د دې غوښتونکي هم یو سي باید پالیسیانه باید تغییر وکړي. پالیسیانه په دې باندې تغییر وکړي سي د افغانستان کې پالیسی په دې هدف یې سي په افغانستان کې بې ثباتي، یو کې پالیسی په دې هدف یې سي په پاکستان کې بې ثباتي، د دې هیواد په ګټه هم نه ده. نو دغه لپاره په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. د دوی مشرانو هم په دې ورستیو کې هر یو په خپل وار باندې ځنې اعترافونه کړي دي سي په خپل پخوانی کړنلارو باندې سي د کړنلارو د دې نتیجې د دې سوال سي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم په منطقه کې تاوتریخوالی، افراطیت او ملیشه‌گیری او د غیر قانوني اقتصاد او جرمي اقتصاد وده وکي. دا یو برخه دی خبره ده. بل خبره دا ده چې دوی هم د حقیقت رسیدلې دي چې د دې پالیسی ادامه ورکول په حقیقت کې د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده. نو کله چې یو واقعیت ته ورسیږي بیا په غوږ کې د پالیسی او د سیاست بدلون نقطې ته هم سره رسیدلای شي. او دا چې څومره مطمئنه یو هغه به د زو وایم چې هر شی موږ باید د عمل په تله کې سره میزان کو.
د افغان حکومت لخوا د سولې حل ځلې روانې دي، تاسو عملاً د پاکستان همکاري احساسوي؟
ځینې قدمونه اخیستل شوي دي، ځینې کوششونه روان دي، او هیله من یو سي دا کوششونه یو مثبت پایلې ته سره ورسیږي. ما عرض وکړو چې موږ هر شی باید د عمل په تله کې سره وسنجو. هر څومره چې عملی ګامونه پورته کیږي، او عملی ګامونه ډیر واضح دي، او عملی ګامونه دا دي چې څنګه په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخه نیول کیږي، څنګه د سولې لپاره شرایط او فضا مساعده کیږي. او په دې برخه کې د دوی نقش او رول دا مهمه ده، اما په عین زمان کې لټولو نه د موږ خپل افغانانو نقش لټولو مهمه ده. که موږ افغانان خپل په خپل مابین کې وحدت وکړو، که دا طالبان دي، که دا حزب اسلامي ده، که دا نور مشران دي افغانستان دي، که دې په دې باندې هوټو کې چې موږ د افغانستان له دې جنجال خلاصو، زه درته یقین درم چې په ډیر کم وخت کې هیڅ مملکت ولا که وکولای شي په افغانستان کې لاسونه هنه وکړي.
د افغانستان د سولې د پروسې په قطر کې د افغان چارواکو طالب استاد ترمنځ خبري، او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه روانو هڅو د احتمالي نتیجو په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس معصوم ستانکزي ځانګړې مرکه چې له ازادي راډیو سره کړې وه واورېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمېر لوی دوزو رسپانو او د غراس خبرونو د افغانستان د سولې د پروسې او نورو موضوعاتو پر هم مقالې خپرې کړې دي. اجمل اند د نړۍ مطبوعات لوستې دي.
په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ غیر رسمي خبري اترې او پکې شوي پرمختګونه د غنول ویدزو رسپانو سرلیکونه دي. د وال سټریټ ژورنال رسپانې په دې اړه یو مقاله لیکلې چې سرلیک دی د خبرو اترو د افغانستان د سولې پلان لپاره هلي زیاتې کړي. د لیکنې لیکوال د تړلو دروازو تر شا د خبرو اترو د غډونوالو لخلي وای د خبرو اترې په افغانستان کې له ډیر لسکلنې جګړې وروسته د سولې د رسمي خبرو اترو د پایل لپاره یو مهم ګام دی. ورسپانه د دواړو خواوو د استازو له قوله وایي دوی خوشبین دي چې تر شون مخکې به نورې خبرې اترې هم وشي. وال سټریټ ژورنال په دې اړه د غونډې د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی خو وایي افغان حکومت ته نږدې کس دی لیکي پخوا طالبانو د واک پر انحصار ټینګار کاوه او له نورو سره د واک شریکولو ته چمتو نه وو، خو په دې غونډه کې د طالبانو په دریځ کې یو مهم بدلون دا و چې دوی ویل په واک کې به بیلابیل کسان او د بیلابیلو سیاسي ډلو خلک شریک وي چې مخکې یې داسې څه نه و منلي. د نیویارک ټایمز رسپانې هم په دې اړه خپل لیکنه پر دې سرلیک پیل کړی چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي خبرو اترو کې یو څه پرمختګ شوی. ورسپانه زیاتوی دواړه خواوی پر دې سلا شوی چې طالبان به په دوحه کې خپل هغه دفتر بیرته پرانیزي چې د پخواني افغان ولسمشر د سختو اعتراضونو له کبله تړل شوی و. همدارنګه دواړه خواوی پر دې هم سلا شوی چې د افغانستان پر اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه بحث کیدلی شي، هغه څه چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره سره کرښه وه. نیویارک ټایمز په دې اړه په خپلې مقالې کې وایي طالبانو داسې نښې نښانې هم ښودلې چې خپل هغه شرط نه به تیر شي چې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د هغه 1500 سرتیرو وتل غوښتل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او ملاتړ کوي. ورځپاڼه د پوګواش په نوم د نړیوالې ادارې چې دا کانفرانس جوړ کړی و د قوله وایي په مجموعي توګه پر دې سلا وشوه چې د سولې بهیر باید چټک شي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو استازو د قطر په خبرو اترو کې د افغان حکومتي هیئت سره د ښځو د زده کړو په برخه کې هم په تعهد کې شریک و. طالبانو په خپلې واکمنۍ کې د ښځو لپاره د زده کړو ټولې دروازې تړلې وې، خو د ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ښځو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی او په یوه لیکنه کې د ستارې په نوم د هغې مېرمنې کیسه راخیستې چې خاوند یې پرې د چاقو ګزارونه کړي. ورځپاڼه وایي 18 میاشتې له هغې تېرې شوې چې د ستارې خاوند نوموړې پر مخ او ټټر په چاقو ووهله، د هغې څېره یې خرابه او د مرګ له خطر سره یې مخ کړه، خو د افغانستان قوانین اوس هم هغې ته اجازه نه ورکوي چې له خپل خاوند څخه طلاق واخلي.
د افغانستان په شمال کې ځایی اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرنیان دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې وروستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بولي، خو په همدې حال کې د ناټو باور همدا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنګي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان امنیتي ځواکونو ته ماته ورکړي. د ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو په استناتي او رپورټ برابر کړی چې زیاتی فریبا ساحر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات څه نوې خبره نه ده، او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل سوی دی، خو سږکال له دې معمول سره بهرنی اړخ یو ځای سوی دی. د سیمې اوسیدونکي د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی. شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکی دی. خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډېرو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. خان د ناپیژندل شویو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي.
په دغه کلو کې په زیات راپو کې په دې ولسوالیو کې چې دا مونږه ګورو د خلګي ګوري خالیپین دي پیژندل کېږي نه خل وې دا د خارج دي، دا د کم ځای دي، سپوزونه تړلې دي، سبسترګې تړلې، یعنی کې په سترګو دي پیژندل کېږي نه نه چا سره هو وای نه چا سره نه وای. مونږه دولت نه غواړو چې باید دغه بعضو خلکو مخه ونیسي زموږ ساحې امن کې او ورو ورو ټولې منطقې ناموندي کې ولسوالۍ د امام صاحب ګورې کې ګورتي پک ګورې کې قلعه زال ګورې خپل سره وسلوال دي ورو ورو پکې قرار بيغمه پکې ګرځي.
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په وروستیو جګړو کې عمده بهرني اروپا کې وژل سوي دي. بدخشان د افغانستان په شمال لویدیځ کې هغه ولایت دی چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. یو باور ده چې ډېرې بهرني اروپا کې د پاکستان د پوځ د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارامه قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتېدلي او په افغانستان کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اروپا کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې اېدا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څنګه ده بیات اعلان کړی دی. ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره ټول سوي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ظاهر خان یې په اړه وایي
دلته د موږ په منډیکا کې زیات طالبان دي، زیات خارجان دي، تاجکیان، ازبکیان دا ټول راټول سوي دي. طالبانو موږ ډېر تنګ یو ډېر موږ ته بېخي داسې حکومت راغلی ته موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره لږ مرسته وکړي لږ امنیت راولي.
د دې ځای اوسیدونکي په ټوله کې دغه بهرني اروپا کې چیچنیایی، پاکستانی، اویغور، عرب، ازبک او تاجک بولي. خدای قل د کندوز د ګلتپې یو اوسیدونکی دی چې په وروستیو جګړو کې د یو کورنۍ له خپله کوره وتلی دی. قل وایي دغو بهرنیانو وهلي او ځورولي دي او هغوی یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغو راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تکتیکونه منعکسوي. تېره میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوستو په یرغل کې 13 سرتیر ووژل. د 8 سرتیرو سرونه پرې سوي او دا لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ. بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تیر میاشت یو ویډیو خبره کړې چې شی اورپا کې د یو پخوانی افغان سرتیری سر پرې کوي. دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو دیرشو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا برمته شول. په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونډه څه ده؟ حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پاوځ، پولیسو او حکومتي ملیشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول. د ناټو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابلې وړتیا لري. دوی وی هغه څه چې زه د طالبانو او بهرنیو ورپکو په اړه پوهیږم دا دی چې هغوی پلي ځواکونه دي او د پلیو سرتیرو په توګه جنګیږي. هغوی هوایی او د توپخانې ملاتړ نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپلو هوایی ځواکونو لخوا کیږي. توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولی سي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي. نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل شوي، خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیابه سي. د ناټو دغه ویان د افغانستان په شمال کې روان کړکیچ موقتی بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې دا ستونزه هواروي. نو باید هغوی ته وخت ورکړل سي. د سمیت باور دا دی چې په راتلونکو څو اونیو کې به د شمال ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورېدو. سانو اتنې مې بجې شوې دي. له نجیب زمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسیدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی. تیره ورځ د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسیون د جوړولو حکم کړی و. د افغانستان په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلوېښت ټپیان دي. په همدې حال کې 43 ځای پر ځای سوي ماینونه هم خونڅه سوي دي. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د می په 12مه په اوتریش کې خبري پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې له مشر مسعود بارزانی سره وکتل. په دې کتنه کې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په روانې مبارزې خبرې وسوې. بلخ امریکا د اسلامي دولت څخه د ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د 40 میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړې دي. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته شي.
دوستانو تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه د افغانستان په مرکز کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د چابهار بندر د هند صدراعظم له مرکزي آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو مهم ټرانزیټي بندر یاد کړی او تیره اونۍ یې نوې ډیلي ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوري اسنوري دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدراعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دو هندي چارواکو چې د دغې پروژې په اړه معلومات لري رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. د هند صدراعظم چې غواړي له مرکزي آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي، په دې کار سره په نوې ډلي د واشنگټن هغه فشارونه بابي زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې وه چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي، خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیځ پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویټرز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په روسي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د 46 میلیارد ډالرو موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند د انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دی آژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوي او ویل کېږي چې د جون تر دېرشمې پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي. هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هېواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحدو ایالتونو تیره اونۍ هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکې له دې چې له ایران سره یوه نهایي اټومي موافقه نه وي لاسلیک شوي له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نوې ډیلي کې د خپل هیواد ملي ګټې له پامه نه شوی غورځولی او هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژۍ یو پلاوی هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویترز ته وویل موږ نه غواړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینې تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی دغه راز ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یوه تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوي بندیزونو یې سوداګري پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دو کلونو کې اندازه 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویترز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورت لګښت او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند د هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند د افغانستان په لویدیځ کې 200 کیلومتره لویې لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 100 میلیون ډالر لګولی دي. د هند صدراعظم نریندرا مودي تیره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ کله ازادي رادیو اورئ؟ دا پکتیا په سرمت ولسوالۍ کې وسلوالو د نجونو نږدې 15 ښوونځي په دې دلیل تړلي چې باید د معارف په چوکاټ کې د بهرنیانو ځینې پروګرامونه هلته پلی نه شي او په ځینو مسئلو کې د طالبانو نظر هم واورېدل شي. نور حال له سیمې د داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا پوانی ریاست چارواکی وای چې وسلوالو په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو نږدې 15 ښوونځي تړلی دي او ویلي دي چې کماری ریاست په یاد ولسوالۍ کې نور فعالیتونه کوي په ځینو برخو کې باید مشورو ته غوږ کېږدي. دا پکتیا پوانی رئیس مهتاب الدین موحد له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په زرمت کې د ښوونځیو تړل کېدو مسله مجموعي ده، مشخصا نه دي ویل شوي چې کوم ښوونځي باید تړل شوي او کوم خلاص وي.
دا به تقریبا داسې دیارلس څوارلس مکتبه پورې، خو دا تقریبي ده، داسې دقیق درته نشم ویلی، احصایه ما سره اوس نشته. نو دا په مجموع کې یو مشکل ده، داسې خاص خبره نه ده چې طالبانو یا بل چا ته ویلی چې فلاني مکتب دې درس ادامه نه ورکوي. دا په مجموع کې مونږ ته یو هغه راکړی ده.
موحد زیاتوي وسلوالو ترې غوښتنه کړې چې که دوی په زرمت کې معارف پر مخ بیول غواړي نو د دوی ځینې غوښتنې باید په پام کې ونیسي.
زرمت کې همدغه مسایل دي، یو طالبان غواړي چې په تعیناتو کې موږ سره مشوره راکړي، او بله خبره دا ده چې دا بعضې مؤسساتو په نامه چې فعالیت کوي یو یې فعالیت د هغوی په خبره صحیح نه ده، نو بلې دا ده چې هغوی وایي دا خارجیانو فعالیت موږ دلته نه منو.
نوموړی زیاتوي وسلوالو د دې ښوونځیو د تړلو اقدام نوی نه دی کړی، له پخوا څخه یې د معارف په چوکاټ کې له ځینو پروګرامونو سره ستونزه درلوده او پر اساس یې ښوونځي تړلي دي.
کله چې زه پکتیا ته راغلی یم دا وضعیت هم چې ما تحلیل کړ، زرمت نه موږ داسې راپورونه مونږ لرل چې هلته طالبان خزینه بخش د مکتبو خزینه بخش سره مشکل لري، شاګردانو سره یا د بعضي مؤسساتو چې په معارف کې فعالیت ده نمونه د خارجیانو هغه دي، یا جی پی ده یا بل د سواده موزی الی پروژه مونږ لرو. نو دوی مقابل کې مونږ ته مشخص ویلی چې دغه برنامه د دلته فعالیت نه کوي.
رئیس دا هم وایي چې دوی خپله دا ستونزه په خپل وخت د پوهنې وزارت سره شریکه کړي، خو د پوهنې وزارت ورته مشخصا د پالیسۍ په پام کې نیولو سره کوم ځواب نه دی ورکړی.
خو دا ستونزه ما وخت سره هغه وخت وزیر صاحب نو سرپرست وزیر صاحب سره شریک کړه، نو هغوی له طرفه ما ته داسې خاص دغه رانغې وعده چې دا به مونږ درسره وکړو یا ونه کړو.
د موحد په خبره چې د دې ستونزې د هواري لپاره یې له قومونو سره ناستې زیاتې شوې او ښایي په نږدې راتلونکي کې دا ستونزه هواره کړي.
حل لار هم دا ده، مونږ وزارت نه هدایت اخیستی ده، قومونو دې کې ډېر عمده رول ده، قومونه مونږ سره همکاري وکړي دغه پالیسي په تطبیق کې. وزارت مشکلونه لري طالبان څه غواړي بیا منځ کې بس یو تفاهم را منځ شي چې مونږ هلته وکول شو د ولس په همکاري باندې دا برنامه بیرته فعال
دا یاد خونځي د تړل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایت په ډېرو ولسوالیو کې د نجونو خونځي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او خلک شکایت کوي چې پوهنې وزارت په پکتیا کې دې برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
سویمون پا مرتب که دباران در پارا پانایی نستمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راژیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې آزادي او اوریدونکو نیس پروګرام هم اوروي. د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي هغه سرکونه چې نړیوالو ځواکونو د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ کړي او د حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس په بد حالت کې پراته دي. دوی چارواکو ته خبرداری ورکوي چې که جوړ شوي سرکونه ژر تر ژره ترمیم نشي نو ښایي وروسته د هغو بشپړو جوړول د افغان حکومت له وسه وتلې خبره وي. روح الله انوري په رپورټ راستولی دی.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو کلونو کې په لسګونه کیلومتره سرک رغول شوی خو د نه پاملرنې په وجه اوس په بد حالت کې پروت دی او د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ویجاړیږي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل سیمې ته د سرک غځولو پر مهال دولت ته د نظارت حق نه دی ورکړل شوی او همدا وجه وه چې سرک بې کیفیته جوړ شو. اوس په ډېرو ځایونو کې بیرته تخریب شوی دی او افغان حکومت یې بیرغولو لپاره کوم پلان نه لري.
زمونږ په علاقه ته چې کوم سرک تللی دی اول جوړم بې کیفیته و نو اوس خراب شوی. همداسې اندازه خراب شوی دی که درته ووایو چې د اغزګې نه سړی را روان شي نو اطرافي سرکونه خو داسې دي چې هغه خو بیخي مریض خپل ژوند د لاسه پکې ورکوي او کوم چې لږ جوړ شوي دي نو هغه هم دونه دي چې د ګینټې مزل و هغه نن تقریبا دوه نیمې درې ګینټو ته رسېدلی دی.
قومي مشر حاجی ملنګ وایي د دوی ولسوالۍ او نورو سیمو کې سرکونه دومره زیات ګډوډ شوي چې په لیدو یې د سړي زړه درد کوي.
پرته کوم سرک تللی دی هغه ګرځېدونه وتلی دی که پورته غازی آباد دی هغه ختم شوی کودانګام ته دی ختم شوی همدا یو سرک پاتې دی چې ننګرهار نه تر اسماره پورې دې پاملرنه ونه شي په خپله دام د منځه ځي.
حاجی محمد ناصر وایي کله چې سرکونه جوړېدل نو هلته دولتي مامورینو او مسؤلینو په سمه توګه څارنه نه ده کړې او اوس یې دولت د تخریب شوو سرکونو د بیا رغولو پروګرام ته اهمیت نه ورکوي. هغه وایي که چیرته بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راووزي هغه اړوند مسؤلین په جیبونو کې واچوي او سرک بیا کنډو کپر پاتې شي.
هغه جوړ شوی باندې مطلب دی چې بالکل خراب شوی هغه بیرته ترمیمول غواړي او ترمیمول په صورت کې باید چې حکومت یې خپله باندې نظارت وکړي او حکم ټیکدار ته چې ورکوي دغه پیسې نور زکم نور منبو ته ځي دې باندې موږ بالکل طرفدار نه سو د دې مخنیوی باید دولت وکړي.
د کونړ سرپرست والی شجاع الملک جلالا په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل سرکونه په سمه توګه نه دي جوړ شوي او اوس چې کومه بودیجه د سرکونو د ترمیم په نوم راوستل کیږي هغه هم په ځای نه لګیږي.
بدبختانه په هغه وخت کې چې باید سرکونه جوړ شوي دی لکه د چغان د ماڼوګي ولسوالۍ د اخر سرحده پورې هغه هم په هغه وخت کې نظارت نه دی شوی بې کیفیته دي پلچکونه صحیح نه دي جوړ شوي لختي وته نه جوړ فقط دا توره لیکه وباسي د اوبو دغه نشته چې اوبه ته باندې کې پلچک جوړ کړي بیا وروسته سرک کړي بیا غیر لپاره منظوري کېږي. یو د حفظ و مراقبت کم کومک چې کېږي په هغه اندازه کافي نه دی خو چې هغه دی هغه هم په صحیح راره نه لګي لوټه وایي په اوبو کېږدي او په تیریږي.
سرپرست والی وایي ولسونه هم د سرکونو په ساتنه کې همکاري نه کوي او ټول په دې تمه دي چې هر څه به راته حکومت او مرستندویه ادارې کوي.
ولس د خپل کور مخ هم نه جوړي هر څه په دې فکر چې حکومت به لاله جوړ کړي. کاشکې دغسې ولسونه وایي چې هر سړی د خپل کور مخه د خپل منطقې سرک جوړول.
د یادونې وړ ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د نړیوالو په مرسته په لسګونه کیلومتره سرک تیر شوی او د تګ راتګ پر مهال د خلکو زیاتې ستونزې هوارې کړې دي خو اوس هغه جوړ شوي سرکونه بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي. خلک وایي که چیرته دولت د سرکونو د تخریب مخه ونه نیسي نو د زیات خرابېدو په صورت کې به یې بیا د رغونې وس ونه لري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو داسکا کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د دوستانو ژغونه ثبت شوی چې موږ هم په امانت سره تر تاسو درسو. د خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د پیغامونو او نظرونو پر اساس جوړه شوې ده. نو راځي په کډه سره واورو.
فرید احمد یم د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ څخه. زه د ولسمشر اشرف غنی احمدی څخه خواهش کوم چې دا غټه پېښېری تذکرې ژر تر ژره پر عامو خلکو باندې ژر تر ژره وویشل شي. الله مو مال څخه په مخه مشه.
بله السلام علیکم. زما د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی نه اجرایي رئیس نه دا خواهش ده چورورا ورستر بلې په افغانستان کې کارونه ورسته پاتې کیږي. ټول خلک بیکار دي، ټول دې ډېر خلک دي، تکلیفونو زحمتونو سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. د نادالی د ولسوالۍ ته ما غوښتنه دا ده د ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه چې دا ټکان د شاول پر منطقو باندې بيخي زیات کیږي. مه دا مسلمانان ټول قرار کې دا ملکان خلګې ټول در به دار کړو دا لارو لارو یا خدای ته امان.
سلام علیکم. زه مننګ رحار ولایت شهزاد ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه لرم. دلته شهزاد ولسوالۍ موږ کومه طالبانو لا غږ د ولسوالۍ د سیمه خلدار نه حکومت نشو وخت دی د خپل اسپون سره کله کوم چې
خارج ملکوں کے کل پاکستان ملک ایران ملک پاکستان کے افغانیان دس کال شیر کال دس کال پنجوس کال بندے وقت بے اسنا دو بیا شناخته کارتو بیا ماجر کارتو من هغه وخت چې یا ماجر کارت نه لري یا شناخته کارت نه لري کاروبار دی یی په پاکستان کې یا خدای نه کړدا یو مریض سره یا هغه و ډاکټر سره یا خدای نه کړدا په ډاکټر کې یی داخل مریض دی داخل کړی چې دای در سره چې ډاکټر سره و تیر هسپتال و شناخته کارت لري یا ماجر کارت لري یا دا هغه د مریض په هسپتال کې پریږدي تر افغانستان سره وایي بیا چې د تکیاتی پر ماجر کار پوښنه دا کار نه یو جرم پر دنیا یو شی نه صرف مزدوري یا د کولاو د کرمانو د نالو یو کاروبار چې وز غټ کاروبار وای فلاس یو د افغانان مسافر خواران په میاس میاس په کلو کلو یا دوه په پنځه ورځې په ولاس میاس لس ورځې په میاس په جیل و نه داسې خو نه یي چې د چا کونډې اعتمان پاته او دوی هلته یا سپینویر یا شنیان د یو ماجر کارت له لاسه شپږ میاشتې اووه میاشتې یو کال په جیل کې ناست یې. زه دا غواړم چې جمهور اشرف غني احمدزی صاحب د افغانانو د خپل ملت څه پوښتنه وکړي او خپل ملت ته په خارجي ملکو کې کله پاکستان کله ایران او څه ترلاسه کړي راپور کړي چې ځکه افغانان ډېر در په دره دي ډېر ستړي دي ډېر ټوک ټوک دي. نو پر یوه ماجر کارت یا تنه میاشتې یو کال جیل کاټي دلته یو کونډې و اعتمان ناست یې هغه له مجبورۍ فخر کوي. نور خو نه پر لوی خدای سپارم.
ہندوستان ولایت نه محمد مدنی تاسو سره په تماس کې ما د هندوستان مرکز فارون مرکزی دارالعلوم متعلمین دي سخت مشکلات سره مخامخ یو ډیر افسوس سره تیر بیا لوس کرونه تر اوسه دارالعلوم مدانی نه لري. اما اوس د وطنی کار روانه ده. کاش کی دغه وزانه کار کې د لوس کرونه هم بس پر شي یو نه دغه سي متعلمین دغه سي مشکلات مخامخ کېدل. مرتانر نشتون په وجه متعلمین د تاکونو او د بسترو کمو کمال سره مخامخ یو. همدارنګه کتابونه هم پرند رسیږي چمتونو کې څو شخص دکانو کې درسونه وایي پتر بلن کې په هر کال کې کوریایي کمپنی راتلل اوس درې کال کېږي چې هغه کمپنی هم ناراضي. موږ په دې نه پوهېږو چې مرکز کابل له خوا نه ورکول کېږي غزل ته معارف چارواکي نه راځي. الله ته بهتره معلوم ده. همدارنګه تعمیر نشتون په وجه د متعلمینو تعلیمي استعداد هم متاسفانه ډېر خراب وضعیت کې ده. حتی کې د څوارلسم شاګردان د نهم سنف او لسم سنف درسم باندې نه پوهېږي. ډېر افسوس خبره ده. دغه ټول مشکلاتونه د تعلیم نشتون په وجه الحمدلله هم په هندوستان کې استادانو لپاره هېڅ مشکلات نه ده. افغانستان فتح معروف او جيد او خاص دي خاوندان خدا تجربه او مسجد دوستان لرو متاسف انه د تعمیر نشتون توجه او د محل خراب وادي له عمله هغه استادان او صحیح اهمیت نه ورته وکړي مسئول شرواکونه احترامانه هیله کوم چې خصوصا وزارت معرف شرواکونه شیخ یو ګټو په خاطر رسلت نه کار ماخ د ملت هغه شان چې تاریخ کوي حکومت مسئولیت لري چې په خپل اشتراک قناتونه باید هغه تعلیمي زمینه مساعد کړي سلام دې ته احترام
زه چې خیر کول د پکتیا ولایت د مدخل ولسوالۍ د سنخیلو کلي اوسیدونکی یم فعلا اوس د مسافرۍ شپې په عرب و خلیج سیمه کوهر کې تېروم د افغانستان د هغو خلکو نه چې د اسلام دا وای کړي د قرآن دا وای کړي د هغو نه مو دا غوښتنه ده چې څوک چې د سړک جوړېږي پکتیا ولایت کې خبر شو چې د ډنډې پټونه پورې د ګویا پورې سړک جوړېږي هر چا که د دغه سړک مخالفت وکړه همې د اسلام مخالف دی همې د قرآن مخالف دی او خدای تا وک سوی کلام ربی تا وک سوی چې څلوېښتۍ کې د نیکوې رای کړی چې د سړک انجینرانو نه د سړک مزدورانو نه د سړک د موټرو نه ډېر لرې وګرځي که ریښتیا سره څوک په اسلام ولاړ وي په اسلام جنګېږ وي یا د اسلام دپاره وي هغه خلک چې څوک د اسلامي کورونه کوي لکه څه کویان چې وکوږي سړک چې جوړوي ونې چې لګوي او دغه ونې چې څوک غراض وایي دا د اسلام دښمنو نه دي د قرآن دښمنو نه دي ټول افغانانو ته معلوم دي او سلام
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته بل خصوص د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام کارکوونکو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم محترمه دلته ډېره وزړه بغنوونکې قصه په دې کابل ښار کې وشوله د نورین په راډیو کې یو جناب مولوي صاحب خپل تبلیغ یعنی خپل دیني مسالې کولې د خلکو د ټلیفونو جوابونه ورکوله یو بل شری ټلیفون وکړو او دې ته د ناموس کنځای وکړلې نو چې دا ډېره په اورېدونکو هم بده ولګېده او په خپله شخصا یو مسلمان په صفت ما هم ډېره بده ولګېدله نو زما د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت محترم مقام د جهاني صاحب څخه دا خواهش ده چې دا بې سر او بې سامان راډیوګانې نورې بندې کړي یوه راډیو وه چې ملي راډیو وه دغه پر زپوري رادیو وا او پر زپوري پروګرامونه درلودله ټول خلک هغه رادیو ته متوجه و دا مونږ ډیر خوشاله شو چې د ازادي رادیو راووتله د بي بي سي رادیو راووتله او همدارنګه د دوچې ویل رادیو راووتله همدارنګه د چین رادیو راووتله دا رادیوګانی روزنیز رادیوګانی دي مونږ یې منو د سر په سترګو قبل وو خبری رادیوګانی لکه آریانا نیوز مونږ ته سر په سترګو قبل وو لیکن د خدای او د قران په خاطر زما دا پیغام نشر کې ورور جانه چې دا د اطلاعات او فرهنګ د محترم وزارت څخه زما هیله ده چې دا د سر او به سامان رادیوګانی نور بندې کې یا که نه بندې نو هغه پروګرامونه چې خلک خرابوي او د خلکو وړې تنقیل لورګانی په بیلونو په غوږ کې او د نامارمو کسانو سره خبرې کوي دا پروګرامونه دی په بند کې او د دې په ځای د خبري او دیني پروګرامونه او همدارنګه روزنیز پروګرامونه راوباسي که نه راباسي جهاني صاحب خدای ته وګوره قرآن ته وګوره دا بې ځای او دا بې مورد راډیوګانې بندې که زمونږ بي بي سي ازادي راډیو دوی چې ویلې همدارنګه کلید راډیو همدارنګه هغه راډیو چې روزنیز راډیوګانې دي مونږ ورته احترام لرو
السلام علیکم احمد غاسم زلوګر ولایت دازری ولسوالۍ اوسیدونکی یادری ولسوالۍ لارې له څلور طرفه بندې دي یادری ولسوالۍ سخت مشکلاتو کې پرته ده د دولت د مخالفینو له لاسه ماسره ده یادری ولسوالۍ ته باید د عملیا باید پوځونه راشي تجهیز شي باید دلته حکومت توجه وکړي او دغه د دولت مخالفینو طالبانو کوم عملیات اعلان کړي دي دوی دي دې په پاکستان کې هلته وزیرستان له پنجابیانو پسې راغېستي دي او افغانستان بیا راځلولې دي خاوره د افغانستان خاوره دې وګټي هلته د جهاد اعلان کړي مونږ د اشرف غني نه دا غوښتنه دفاع وزارت وزیر د زر کاندید شي دا کار دي وشي او زر تر زره دې وشي او مونږ ته وجود حکومت غواړو وسلام مخې ته وکړه
السلام علیکم ته ازادي تور کار کوم سلام نو وایم تاسو سلامت ما له مشر اشرف غنی دغه پیغام دی هغه ورته څنګه دې کړي ټول سوالې ته ولاړې ول مرامليات خلاص کې دې او تاسو پر غونډه باندې دروي سره کلا باندې چې تا کې زیاده لري باندې وسه هغه د کتاب باندې ګولې باندې کې دایو ما مليات خلاص کې په دا رقم خدای مليات نه خلاص کې سامنے نور خپل مليات شروع کې یاري دې راوځي مو راوځي ته دې کې نه کې راجستان نن کار شروع کیا غت اندا کا پوتے جوتا نا سی دی پر حساب زرا جری اللہ کا دو اللہ کا سل کا زری کا سان مرتنا سی سنگ زرا تنگان تیاری وسرا دی دی سن اس کا پوتے کی خلا گل ری خلا گرا ودی تنی ولری بای دا خلا دی راتین کی او ما غت را ودی ما پسو جرا ودی او تسنی کی ما پسو دی واسی دی وس تکنی وس دا خلا گوری ساقی ون ولری دی دا تسرا لاس ابیا دی تو خود معاملات رسان دم اخلاص کی تن دی را ودی مود پی دی خپل کابل په جاده ست نه ورو سر گرمی درو نه جای سره نه جای سره وسر مرو ته ناس نه کمال لرو نه تاس لرو نه سیر لرو ځان یو څون وال دی ری کوم مسکین وی او امام دی اخلاص په دالک نو معاملات نه اخلاص دی خدای په لاس د کړه معاملات د خپل لاغه کارو ته یادی مور هغه ته پیږي یا سم نه وت وته نو ته ورو سره کاون سیوا کی د مړو نه سره په هر کلی کې د دریو سره ورو سره کاون باسي او هر کلی او هر ماجه ته دی ور ودی دارې وځي په څنګه مو چې څه په کوم راځي او راځي په کوم خوشاله یعنی په خوشاله او پرته دی هغه په خوشاله چې وته دی هغه په خوشاله نو دا نه ده څه خوښي چې دا هغه منیا کم نه وو چې سامنے جن مو وته نه ځات چې موږ په وطن کې وځو کې کله چې ورور راځي راو دي ډېر په احترام او سلام زه
زه اجل علامات یې من ولایت باندې کې کې د ولسوالۍ سره سچ په تماس کې زه ور ټول چار واکو ته خیر لرم چې دا خبر کې دی دا یت مارک نه ده او پاته چې سو مشته هیت په شل شپې او په لا شپې کې مقصد مشته یو کنده څنګه ساته راکو کېږي نو زه دا غیل لرم چې مشته دې دغه بخرار او خېږي مش باندې کوي وساسو
ور السلام علیکم مشګر په مشکل دا سي چور چې پاول دې د میوان په لسوالې کې چې بیا ته چور په نامه باندې عملیات وای مشکو ګریا دا نه پوسیدي ګریا کوریو کسان په خدای دې دا درې پوسټ مرچلو په پیسو کاټا تراو روپی اره ورځ واړی خورا مشکله جوړ کړې دي وروره کدا غترې نورو مقامات پوری معنا یو څوک اوري یا یو څوک معنا د ازادي اوري وروره دې دې څه سر د میوان په ولسوالۍ اخلاص کې چې دا څنګه اسلام دی دا څنګه حکومت دی ورسو چې وروره ته خو زموږ امیر یا ته زموږ کمانډان یا ته زموږ مشر یا ته زموږ یو ناروا اوره دا خپل ته بار شو څنګه چا مو کو دا وزر دمه دلته ناس هم کسان په خدای دی پر بزګر باندې متقال شروع دي زه دلته پټ یم په احترام
زه دې ټول کار کوم ته سلامونه وایم په سلام نه دا پیغام دی دا نو مقامات دا روشن خدیجه دې دغه دې پیغام ورسېږي مکه دا پیغام پالکې چې دې غوڼې غوړې دې ورځې نه مغوڼې مسره ته وي وو چې بیر دا ورې نه پالکړې دي ان کدا نه پالکې مزه تر دې سنت مخرال وو دا پیغام دې ورسول سو مخه خپل خلاص هغه نه کوي د 15 هغه نه دی نیمه هغه نه نیمه هغه نه دی تر پنځه ورځې لا هغه نه غواړي دی نیمه هغه نه ورکاتي د ورځې بارک نو سیم مصرف کوي دا ته هغه نه دی ته پاله کې دا پیغام دی چې کتر ورسي دی په احترام و سلام
سلام علیکم نو د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ما هیله ارزو د شپنی څخه دا دی چې کله د پاکستان ته ولاړې پاکستان کې وویل چې موږ ماجر ټول تر واخلي خو نام متاسفانه خبره په دې ځای کې ده چې ګرد هغه د خدای بیچارهګان واغه لري ونه واغه ګرد په سر اخلي هغه تجاران واغه یو نه په سر اخلي دا مې له ارزو ده چې د اشرف غنی پر ریکارډ سره وکی او د مشتسه افغان او ماجر په عذاب نه کې اړیو خو نس کولای چې پاسپورت جوړ کړي او پاکستان ته ولاړ شي د خدای غریبان د خدای بیچارهګان دي له ارزو مې ده چې دا ستوند د پاکستان حکومت سره هر کی په احترام السلام علیکم
اسمن خان یم د خوص ولایت څخه په خوص ولایت کې ولور ډیر زیات اخیستل کیږي په یو واده باندې سنگل لس لکه روپۍ اخیستل کیږي موږ له مشرانو څخه هیله کوو چې د دې ستونزې مخنیوی وکړي
السلام علیکم زه نه ګبلا د کندهار ولایت څخه خبر کوم په کندهار ولایت کې د فساد د خبرې یو استواجه ده له سره ده چې له رنګ لوري څخه راځي دا استواجه فساد راوړي انا نه وسنه
زما مستان کوم چې د زغل ولایت خبره کوم چې په تاسو ته به تر څنګه په څو والا موږ میجو دا عام او بوتر نکته نه پریږدي په دا چې څلور انقلاب کې دا رقم سره موږ نه درا غلې نه دا رقم چې دا در نه کرا ګرځولي موږ یو غریبان خلک یو په هیڅ حال ستړون نه لرو موږ د دې وو د بل کار سره دغه کوو موږ غریبي چې له ورور در 200 میل را لنګې دي ولا جو ډوډۍ وڅ خور کدل دوه نشي دې په شي کې چې وونه وس کاريزونه وڅ دي موږ دا هله کوو چې دا په سوال از موږ سره کاري وکړو چې پر موږ ټکان نه کوي ورور موږ والو نه امر دې ته نه فری دي دا چې تر نه د پیښې له کبه دا علاقه کې زموږ په سره فری وسته
السلام علیکم ما دولسمه شزدا اوسانه چې دی افغان سره کاران
کو ہندوستان تھا واسطے بھی اور تھے جی کمیں دو ہندوستان صنعت کو کھانی چیز دا تو وہ بھی نہیں اور دا غدا گی سنور ہندوستان تو سر دا دغو کی تاکسی کو کی چی ہندوستان افغانان صنعت کاران سر کوما کا مرست ہوئی کی نزدک چی افغانستان صنعت نو اس بیخی دونو پر مختق نبی کری نو دا ہندوستان پر مختلل ہیوا دی اور صنعت چیم بیخ مختلل دی ہندوستان کوالا سی چی دا افغانستان صنعت چی پیاوری کی اور
وعلیکم السلام کرن اور ستاسی نظر مخبور کر ہل د چی لوڑ پوڑ چارواکو اوریدل وی او نه یوازې د صنعت بلکې په ټولو برخو کې موجود ستونزو ته توجه وسی بیا هم ستاسی نورو ټلیفونونو او پیغامونو ته سترګې پلاریو تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.